السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې پدې کې به واورئ چې د افغانستان شپږ گاونډیان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی بلل شوی. دا چې ولې په دې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلی اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یو اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو د شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمېر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي یې خوارج بولي له دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بیوزلي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحید الله امانی بیگانه وخته ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
تراتلون کوش پاګو میشته د پاره مونږ 800 میلیون ډالر ترتیا لرو. کدا 800 میلیون ډالر زموږ په واک رانه کړل شي، نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان او د افغانستان خلک کدا شي نور هم بشري وضعیت لا تر دې هم خراب شي.
لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشټوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه پر روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداري ورکړې وه چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي، دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوري اقتصاد به سږ کال یوازې 0.5% واده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي واده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 0.5% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښته. او د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې تاسو ته د خبرونې په سر کې وویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان شپږ گاونډیان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکی نه دی بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان بنند د ازبکستان په تاریخي شهر سمرقند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې خبري وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د وی اجماع د رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي خپل کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلې دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علت پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیر غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یو پرانیست لیک کې د سمرقند د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو له پایل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلرمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پایل سوی او لومړی هغه د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه د 2022 کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو جګپوړي ډیپلوماټان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي هم منلي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې غونډه کې ولې طالبان نه دي غوښتل شوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیا څه ډول عمل کوي او بیا دوی په هغه پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه، پر ول کې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چیرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویره کې دي. هغه ډیپلوماټیک اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولای شي په ډیپلوماټیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل لپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو لپاره د طالبانو سره منلي دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اصول دل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په حق له
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. فکر کوي چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډه اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصله په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو د 2014 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملي شوی نه دی غیر د دوهې د پریکړو نه. چلته طالبان د مسئله یو خواوه، خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فردا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران، یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راواړوي چې په هغو باندې فشار راوړي چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله، او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي، چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي، ولی دا په دې معنی نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی، او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم طالبان مجبور دي چې یوه لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولای چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي سو هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان د او عصر سره متناسب غوښتنې لري، او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون چهارشنبه د خوست ښار د صرافانو په مارکیټ کې نامعلوم وسلوالو یو صراف په ډزو وواژه. د خوست صرافان او د وژل شوي کس کورنۍ له امنیتي چارواکو غواړي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په خوست کې ځایي طالبانو هم دا پیښه تایید کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ښار د صرافانو په یو مارکیټ کې د احمدشاه مندوزي په نوم یو تن صراف د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. خوستی صرافان وایي یاد وسلوالو پوځي یونیفورم لاره او غوښتلی چې د صراف لاسونه وتړي، خو صراف ورسره فزیکي برخورد کړی چې وروسته د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د صرافانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین آزادۍ راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د خوست ولایت د صرافانو په مارکیټ کې د یو صراف په دوکان باندې غله حمله کوي، او صراف په برهمنه ډول په شهادت رسوي. د موضوع د تعقیب لپاره مو شهید نقل کړو شفاخانه ته، بعد لغین لاړو ولایت ته، ولایت مقام مختم یوړو. د والي صاحب نه مو غوښتنه وکړه چې د ټولو تجارانو او په خصوصي ډول د صرافانو د امنیت ساتنې لپاره هغه څه چې موږ ضرورت دی په هغې برخه کې باید موږ سره همکاري وکړي. نو والي صاحب او نور امنیتي ارګانو په دې سبب نه ډاډ راکړو.
یو بل تن صراف انعام الله وایي دوی ته تر اوسه پیښه روښانه نه ده، البته صرافانو کار بندیز کړی او د وژل شوي صراف مړی هم د صرافانو لخوا ولایت مقام ته لیږدول شوی و.
اوس پر پیښه روښانه نه ده، اوس په هل مارکیټ باندې زمونږ ټول ملګري، زمونږ ټول د صرافانو اتحادیه په هل د ولایت مقام کې ده پریکړه به مشران کوي چې تر کوم وخت پورې به دا دوکانونه بندي د صرافانو خپل کار بندي اعلان کړی ده.
بل لوري ته د وژل شوي صراف احمد شاه د کورنۍ غړي او د سیمې اوسیدونکي هم له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي صراف کشر ورور محمد جمیل شاه وایي دوی هیڅ چا سره شخصي دښمني نه لري.
دغه کومه پیښه چې د زمونږ ورور په خپل دوکان کې په شهادت ورسولو، نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه کوو چې د مجرمین ډول پیدا او بیا د قانون منګول ته وسپاري.
کوم شخصي مشکلات موږ نه لرل چې مطلب د هغه وجه موږ دغه زیات راشدلی.
د مندوزیو یو تن قومي مشر صدیق الله امول د قوم د ټولو خلکو غوښتنه داده چې دا پیښه باید په جدیت تعقیب او ژر تر ژره عاملین ونیول شي.
موږ نن یو ورور په خپل دوکان کې احمد شاه مندوزی بیرحمانه ډول په شهادت ورسېدو. د اسلامي امارت څخه د مندوزی قوم ټولو دا په یوه اتفاق یوه اتحاد رایه ورکړه چې قاتلین پیدا او اجیرتن د قانون منګول ته وسپارل شي.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه جدي پلټنې روانې کړې دي. د امنیه قومندانۍ ویان مستغفر ګربز ویل
د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. ان شاء الله چې اور استجزیات به تاسو شریک په خاده جدي تعقیب لاندې ده.
یاد دی وی په خوست ښار کې داسې مهال د وسلوالو کسانو لخوا یو تن سره فشل شوی چې په دې ورستوي کې د غلا او ځینې پیښې تر سترګو شوې دي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو
غږ. اوریدونکو که غواړی چې د ورځې له تازه پیښو راپورونو نه خبر شئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. آدرس یې www.azadiradio.com.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو.
اوس دا دود څنګه دی؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول دو زخ په جنت کې د دل نور او ناولونو متفاوته دی.
ریالیزم
د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوې او تازه اتلس د نړۍ تاریخي بدی یا تاریخي سیمه مرصد کو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په ستوي کې مو د نورستان په کامکیش کې و باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبي مجله پروژه کې له یو کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمی ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نوړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکې دودی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. د غزنی د قاضي کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي په غو باندې وښیږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي، د نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو. دوی به راوته سي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات و، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک وښېدل خپله چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړی. اوس خو موبایلان راغلی دي، ساتونه دي، هغه به ټول وښي. اوس ډېر ښه دی، مېرې محبت زیات شوی دی وروره، که زه ویښ نه سم هغه انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي. پس ما
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخته په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخیدلایم. انسان نه پیژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخت په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دو زخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دو زخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او ځورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ له ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي. ریالیزم پکې شته او سور ریالیزم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي چابه کېږي، چیرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب، په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي، په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یو برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کوم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هر پیښه کیږي نو هغه ریالیستیک پیښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کیږي.
کله یوه ماحوله لوستونکو بل ماحول ته لاړ شي نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوه ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر ماحول څه فکر کوي چې لوستونکو به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویلي دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومی بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي، دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې د پوښتنې ځواب کې مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښیي اکچولی. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلش بکونه اوږده کوي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر زبیر ته ور یادېږي، خپل خو زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستې دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغه څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی دی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی، او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبرې کوي، یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی خپل ځان کې د څومره تضادات ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زمونږ په اصطلاح بدینه خلک یې همونه کوي، خو ځان ورته د دنیا